احمد شبریم راسه جرړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر اکسپانه لیکلی دی چې د اکشن بی د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 تر رسیدل دی. د دې زلزلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي. اکثر تلفات په کونړ کې اوښتي دي، خو د زلزلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي. بلور تر افغانستان په ختیځ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9:02 وشوه. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د کونړ په چپې درې ولسوالي په ترانیک سیمه کې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالي و. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېر احساس شوه، خو مرژوب له چاته نه ده اړولې. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 15 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه روغتیایي خدماتو د چاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري. د ازبکي ژبې شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ. هغه د سپتمبر په 3 د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې ساه ورکړه. د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی. عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و. دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې وې. هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسي اقدامات له نشته څاري. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا اف 14 جنگي جت الوتکو د پاسه پرواز درلوده د پولند د پولندي هغه یو پوزي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره تر سره شول چې 13 میاشتې په یو هوایی پیشکې ژوند وبایله. ترامپ د پښتنې ته چا یا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولند کې د عمل ته پریشتي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمن اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې پولند وګوري امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسي په وړاندې د اوکران یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ترامپ وویل موږ هیڅ کله له پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې ځپلو یو شمېرې په زیاتې دودي د افغانستان سوداګری او پانګونی د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی وی چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډیر مرستې کړي.
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونده د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بيساري و.
له پاکستان د افغان کډوالو د سلو پټړاو به هم ووري او په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې په پولند کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونې زلزلې د مرګو شمېرې تر 2250 پورې ورسېدې. د طالبانو د حکومت مرستيال وین حمد الله فطرت په اکسپانه کې لیکلي چې دغه شان د ټپیانو شمیر هم 3840 ته پورته شوه دي. نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو وای له هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت وای د تیر یک شنبه د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2250 ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وای الحمد الله فطرت د پنځمه پورس په خپل ایکسپرن لیکلی دا غزیا تکړه چې د شغورن او پلټنې هڅه هم دوام لري او په بیل بیل سیمو کې خلکو ته خیمه نصب سوی او د لومړنۍ او عاجل مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو هم وای لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو دوه شپېته کلن حسن جان وای د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزله کې مړه سوي او تر وو نور ټپیان سوي دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او د مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ سوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې خزاوه او درې مې ورېرونه او یو مې بل مسېو یو وراره مې او یو خزا یو لور او یو مې د ترې زیو دوه زامن او یو لور وا دغه ولس کسان شهادت ورسېد. زه په خپل ما زخمې ما د پښې او د چجونه مې پښوالي وو د پښې مې ماتې دی او ترمنا ساتنا خو نشته رده کچ کورن خپل او شو خاور سره خاور شو د سفره به په هغه خلک ناس نه وسم دین دین کې خاور لا نشته د مون شهیدان خو یو ری دانې پاتې پرون را وصل نور دین کې هم شته د دین شته چې وسم کې شهیدان پراته دی مطلب
د کونړ له نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړ توګه ویجاړ سوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته د ګڼو کورونو اوسیدونکو تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزلې ځپلو مرستو د ورغلي ازادي راډیو ته وویل
باقي کورونا لا وسم د سپدی چې هغه زغت دي د خاور لاندې دي دا مړی او جسدونه چې هوایي ځواک لاندې شي پښتنه ونی کی نو ځان ځان دری دي غرونه دي سمه پلټنه ونی شي نو د معلومات چې ده نه د کورونا ډول سوالو خلک ورځي نو هغه ته هیڅ پته نه لګي. وختنم دا نه چې کورونا ولایت والی سي محترم ملن نړیوال لیدنه وکي ورشي او تیمونه ورشي او دا ټول ساحه چې کې وی ګوري عملان چې له خلکو هغه کوم پاتیشونی چې دي چې هغه د سدونه راويستل شي او خاو ته وسپارل شي او دا یو تسلی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې نن پنځشنبه د سپتمبر په 4مه هم د افغانستان ختیځ سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وګي په 14مه وویل دا زلزلې چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:55 دقیقو وسوه مرکز د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې دی. جوړواله 10 کیلومتره او شدت د رښتار په کاچا 4.1 درجه دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ سلسلې چاته کوم زیان نه دی اړولای. خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل وی پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو پر ایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمیر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د ورستۍ زلزلې له امله اغیزمنو سویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 شنبه د سپتمبر په 3مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه د اګست په 1:30 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجه و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بیلابیلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بیلابیل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغیزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلې او 3640 تنه ټپیان شوي دي. داسې اندېښنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیات شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو لمخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان د نن د یو شمېر شتمنو د نړیوالې ټولنې تر ژمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لپخوانی رئیس ازرخ شافیزی سره تر خبرونه مخکې په دې اړه په تفصیل وشغیدم، او لومړی می په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمې نه دي.
مېرې د ناورین په پرتره ډېر لږ ده، دا مرستې شمېر شوې دي. د بلملي مرستې په پرتره اوس د خپل افغانانو مرستې زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي. دلته د تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لویس په سوداګر د افغانستان مکمې ویسې دي او تک او درمو جنرال کوزي ریته مور دوی ګيري مرسي کړې دي. او هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرسي کړې.
او په خپله تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډيري مرسي کړې دي دوی څومره مرسته شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حواله میوس ازي او تک دي ازي ګروپ مشر پیزه سو میونه وانه ویلو به روسي زیات کړو. او خغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویش زو ورکړ. د بینډینګ مرست
bale مهرباني
مرست ملر متحد ویان ویل چې موږ سره 1 میلیون مرست کړی دی او 9 میلیون نور هم مرست کړو چې 10 میلیون ډالر. او تاسو پیس د مرست خو بیا لګښتونه لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي مثلا بریتانیا او ویلز یو میلیون پاونډ کومک کوي، چین ویلې د 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرسته هم نور لګښتونه لري؟
او خد مثلا کاسلری دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شنه را نیسي په خپل کې کرایه په هغه باندې راځي موږ شنه. او پارسو د یو یو په کچه چې یو شهر سلو میلیارډ نفوس لري، سلو سره ډالر یې دا خو دې پیسې نه دي.
دا ډېر کمې دي، ډېر شخص نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
افیسي صاحب، یو اټکل کولای شي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي فرضاً یو هیواد یو میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه شي؟
دوی مستقیما افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا به سلیم سورته ورکوي یا سرمیش نړیوال سرمیشته یا انجوګانتي ورکوي چې دا شي دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پېتیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره د ګورټونو ورکی او دا په خپل دغه پروسیجر دی استل او دا خو ډیر سخت دریز ځای دی د کورل دیل ول ځایونه لري دا رنې سیمه ده. هلته سکوټرونه ولر او دا کار په کول خدای ډیر تور غوړي، ډیر خلک ځو مستر سوشل ته کان او نور وسایته تو ورسي کریټر ورسي تر سوشل خلک د خاورې لاندې خيو بس ما متروسه پوری نړیوال مرستې نه رسیدلې. یوازې د قطر او امارات یو څه ګاډي د ترکونه چې د هغوی بیرقونه په کې زرم نه وي د غنمو مشیان اړتیا ولر. اخر کله ته خو باید په خدو دی وخوري، هلته خو په خزینه نه لري، مشینه نه لري، کورنه نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چارشنبه پروزویل سره دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله ده چې
یو تک کې یو څه دوا یو څه خیمه دا شان دی د دې کور وداني چې مصر مرسته کوي خو د ناورین کچا دونه لوی ده چې دا وړي وړي یو تیار یو تک پنس یو دوا او درمل باید نه کوي اوس د اتحادیه دی دوا جوړونکي د مزار شریف تقریبا دو درې کنټینر دوا ورکړي اس مرکز سره لگے نظر دا قرآن دے حت رسیدری دیشی بہرنائی و مرست پرترا اخبر خلب سرا زیادہ مرست کری
لشاغل حافظی سخا مننه چې له زلزله ځپلو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات را سره شریک کړل. یو شمېر افغانانو آنلاین مرستو را غونډې کړې دي. له یوې خبرتیا وروسته به په دې اړه راپور واوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو. قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره په وروستیو څو ورځو کې آنلاین بسپنې هم ټولې شوې دي. دا بسپنې اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو له لارې راټولې شي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 200 کسانو او ټولنو په آنلاین باندې د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي. که څه هم اکثر د بسپنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې او خپل ټاکلي حد ته نه دي رسیدلي، خو ځینې اتوانېدلي د پام وړ پیسې ټولې کړي. په دې کې تر دې دمه ټول ټال $200,000 بسپنه ټوله شوې ده. په دې ډله کې د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړو راشد خان او محمد نبي څه باندې $1,60,000 بسپنه ټوله کړي. راشد خان مخکې هم د طبي پیښو پر مهال له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یوه لویه برخه د آنلاین بسپنول لارې تامین شوي. تر ټولو لوی بیلګې د افغانستان په لویدیځ کې د لوی او مرګونی زلزلې له زیانمنو سره مرسته وه. هغه په پکتیکا کې هم زلزله ځپلو سره مرسته کړې وي. راشد خان دا ور د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لږ تر لږه $15,000 بسپنه ټوله کړې ده. هغه د $2,500,000 هدف ټاکلی او له ټولو شتمنو او خلکو یې غوښتي چې خپله مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبي هم له زیانمنو سره د خپل بنسټ له لارې مرستې کوي. دا ورې څه باندې $50,000 ټول کړي دي. له نورو لوی مرسته راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنې یادولای شو. دې ټولنې تر دې د مشاو خوا $30,000 بسپنه ټوله کړې ده. ځینو نورو بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بسپنو ټولولو لپاره هڅې کړې دي. په یو شمېر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکې هم کیږي چې ټولو شو مرستو کې څه ناڅه درغلي کوي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنۍ او نړیوالو همکاري یو بیړنۍ او اساسي اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د سیمه ییز خبریال په څرګندونو پیلیش.
ساحه ډیر لرې وه. مونږ تقریبا تر څلورم ساعت پنځو ساعت پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ ته ورسېدو هلته حالات هلته هغه تدبیر یو بد حال شوی. مونږ هغه راپورونه ورکول بعد مونږ پورته چل د خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې تر څنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یک شنبه د اگست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو هارون نصری او ځلان صافی ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونې پیښې خبري پوښښ لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړې ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري و. کوم محلي دي او کو نړیوال دي ساحو ته ځان رسولې د غزګيني هغه ریښتینی انځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانته یو ستر ناورین دی، یو لوی ترجیح رامنځته شوی ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په ویلامیه کې چې وکپی ازادي راډیو ته رالیږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغیزمن رول ټینګار کړی ویلي د پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیز برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وي او په خبره یې دا فعالیت ډېر اغیزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وي. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پرا خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو دا ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کار ګڼ محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودیږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما پروتوکول ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پی او آر کارتونو یو شمېر درلودونکو هغه افغانان چې له 2020 کال راهیسې پاکستان ته پناه وړې ده د نیول کېدو او افغانستان ته د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس هر ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبانو حکومت وایي چې یوازې د سشنبې په ورځ له 9000 ډیر خلک د تورخم پولې له لارې افغانستان ته ستنه شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې دی له خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یو پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولې وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تیره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ماته زنګ ووهه او وی ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستې، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسېدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباده راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسېدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوې، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې. وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانو کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نشتې څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د ولړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یو هوایي صحنه کې مړ شو. ټرمپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې د حمل تفریق دي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او له خپل ځانه دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوي وو. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدي. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسكر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته کړه چې ترامپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب بداوي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی که چیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریض څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدرمن او غللی سکون کو زره پرشتہ غم پر یوز ربه هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته هله د چا ستور قدرمن او غللی سکون کو برتر او چورو صحت مند او سری او د صحت جامع پتن ترنو سکون کو د چیز مرستا سودنن ورسی لوست پنځم لوست نو هله د چری چیر ورسی لوست نو بم په پراو د کیک ټاور سره کړو او سری او نو لوست پر امد کی ولې قدرمنو زده کوونکو زموږ سره سودنن ورځی پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب سپاله د سرویشتې مینه پیل بهتر پنځه سیمې سپې پرین همدارنګه زموږ سره سودنن ورځی درسي اهداف عبارت دي له لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون دویم نفت او غاز دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو ګړې زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او ځکه موږ غواړو چې کوم کو د لوس د پېپل شبو کې لمړی موږ تاسو د ډبر سکاره زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبر سکاره ستاسو ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبر سکاره هغه زیرمې دي کوم کې چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدو د تودوخې درجه اور باندې زیاته شوی وو نه د فشار له امله څخه د ډبر سکاره رامنځته شوی دي چې دغه ډبر سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رئیسترو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي دغه سرچینې چې د رڼا د کونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت یې ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی د هیواد د پابلا بلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې حمله لري او لوی زیرمې حمله لري زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولبلو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درونه د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه د پرکم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 شلم هجری المریس کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د بروسکار په افغانستان کې هم موقعیت لري نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د بروسکارو رئیس تل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو لو یو سره شل زرو ټن تر رسیدو خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر شوه د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېدل د یو سره شل زرو ټن څخه تر یو سره 20 زرو ټن پورې ورسېدل چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغه سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم د رارنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکاره بیل بیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو لمړنۍ برخه چې د لمړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غورو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په خپل ځنګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتر سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتل لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمې چې د رونز د کونکو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه داخستل سي البته اخستل سي وي د خو په پراخه توګه سره ګټه نه داخستل سي وي خو دغه د ګټه اخستنی وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستل کې سترلو رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلی همري ساتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکرو قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سر پیچلی دی او د رایستلو په وخت کې یو څه ستونزمن دی چې دی کله رایستل کېږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه ځکه د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاري دری د پخوانی سړک ترڅنګ موجودی وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی نه اخیستل کېږي. دغه درې چې دي یا همدا سکاره چې دي درنو ځکونکو په دولتي ادارو کې، روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کېږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل چې دي په خپله د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم په خپله د پلیخمري ښار څخه د 10 کیلومتره لرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي 2 یا هم 3 مترو پوړیوالی لري چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی، او د سکرو جستې شا او د کار وړ جستونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه کان په خپله د رونو ځکونکو په 1415 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده، او دغه خپل چې دی درنو زده کوونکو 3,800 غوټنو څخه زیات قانون په چې دی په 1401 هجري لمریز کال کې راستل شوی دی چې مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو قانون چې دی هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک غاښې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري. چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه شودل سوی دي. دغه قانون د 1408 هجري لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 40,000 ټنه او کلنی عواید دي 40 میلیونه افغانۍ ته رسیدلي دي. همدغه اوس په اعلی او تر ګټې اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ توتیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کېږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کېږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کاني زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو نیپت او غاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مېسته راغلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په ملیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نیپت او غاز باندې تبدیل شوي. ونه موږ ویلی سو چې نیپت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کېږي او په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړېږي. کله چې د ځمکې فشار پر اورګانیزیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د ځمکې سر ته راپورته کېږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په ملیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مېسته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي، یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کېږي او ډېر د نیپتو درایستلو لپاره جوړی ساکان کیندل ته ضرورت دی او ډیر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او هم شنه د تر څنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه استل سينه په دې توګه سره هم نیپ پورته خاطر اوزی او یا هم د پمپ په واسطه سره راستل کیږي یعنی یو ډول پایپونه چې د امزه کې د داخلي جو ورسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ تنظیمه کې پورته خاطر راستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري خو ورسته تر چنولو یا هم تر صفول څخه ورسته په چنځایونه کې رنگ بنفش درځي او په اسانه سره د سوزردلو وړ ګرځي چې زموږ په هیواد کې ډیر سیمو کې د نیپ تزیر مشته دي چې د هغول جملو څخه یو په خپل مهم ولایتونه اتحار کندوز مزار شریف جوزجان پاریاب بدغیس او هرات دي نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپ تزیر مو اټکل سوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کونن ورځ په لوست کې مراد تاسو د غاز زیرمې پیژنو چې غازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کیږي غازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراد تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیډه کیږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښمن نلونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښمن او باکیفیت سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي موږ به یل سوچ کانونه هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسب او د تودوخې او فشار له عمل څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له عمل څخه چې بڼه یې بدلون موندلې دي په غاز شکل باندې بدل شوی دي د ته موږ او تاسو غاز وایي چې غاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبولی دی د اوسمر د کرن هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د غازونو د پیډه کېدو امکانات ست ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده درېمه په خپل د خواجه بولاند او څلورمه په خپل د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترګه اخستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د غاز سیرمې لاسترابل کیږي چې نن ورځ په لورسکي به لمړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د غازو کانول ولو چې دغه خواجه ګوګردک د کانون زیرمې چې د خپل د شبرغان شهر شمال ویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې اندرونو زکونکو د کیندل شو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټول زیرمې 6.8 میلیارډ مقابل متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پرې د ګټه اخیستنې وړ ده او 3.8 میلیارډ مقابل رئیس ته شوې دي هم چې نن بل هم د ایتیم تاق د غازونو دی چې ایتیم تاق غازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتر لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو ځکهونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارډ مقابل متر شو تل سوي دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر ملیونه مقابل غاز وسوځوي او هم چې نن درې مچدي هغه په خپل د جکردوک غاز قانون دی دا هم د شبرغان له شهر څخه 15 کیلومتر لیرې د جنوب لویدیځ که موقعیت لري او سره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم لوس راتلون کې برخه کورنۍ دنده ده چې د وسوالونو دي هر سپال ته مطابق جواب ورکړي نومره سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دوی سال د قرقرا د ډبرو سکارو ته تشریح کړي نو راقدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم الهی و احترامات می قبول کی قدر من اوکل علی زکون کو زبرشنا غم خاری بزره به هم تاسو ټول تشرق واس مهم عدد ول سم ټول کی جغرافي مزمن پنځه بلوسته هله د تاسو ټول قدر من اوکل علی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می ترنو زکون کو د سیس مرسته سود د ول سم ټول کی جغرافي مزمن پنځه بلوسته نو هله د تاسو ټول بد تیری وزلستنه په پراو د کیک ټاور سره ذکر و سری او نو لوسته مرګی ولري. البته درنو زکون کو د تل بسری او زلبی هم یادونه کوم مخکله دی نه چې زستا سدنن ورځنه ولوست بل کته تاسو ټول غواړئ زکون کې باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روز دکون کو وس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میاده ونه وکړل. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق معلومات لاس ترنو. خو د لوست په پیل په شیبو کې به لمړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاس ترنو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و. خوږه ځکه کوم کچېری مراد تاسو متوجه او سیجو د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري. همدارنګه موږ او تاسو کچېری موږ خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو فیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلودل. یعنی کله چې موږ نیکونه کله چې افغانستان کې لمړنۍ کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لمړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم باغ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو. دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼله. یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج وو. خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومنده چې په د فکر په هنر او فرهنګ لپاره وسخه د خلکو په ژوندانه باندې ژوره اغیزه وکړل او زیات شمیر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شهر پورې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې خپور شو نو بیل بیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه يهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلودل په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25م هجری کال څخه ورسته کله چې 25م هجری کال تیر شو نو د اسلام په فتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدل. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات شهر ونیول. کله چې د هرات شهر ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې شراب کړل او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځ پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ. خو یوازنی سیمه چې ودر نه ځکونکو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم شار چې و کابل شار یې یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې و هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه و تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه و د اسلام مقدس دین یې نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشراب سو او هغه سلطنت درلودي. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو هغوی ټولو د اجازه درلوده په آزادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړ او هم چې نن په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسئ جو نه نیوي اشاری شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثری سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق له معلومات لاسته راوړل. هله د تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسی او سیجی او معلومات ترلاسه کړي او سیجی چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفہ په وخت کې او څنګه زموږ هیواد ته راغلي. اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق له معلومات ورکړو. پرزګر کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یې هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوړه کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي هغه مره د دغو ژبو تقسیم باندې هم پر هغه پرې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری زمرد کران هیواد افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړی او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي. یعنی زیات شمیر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمیر کسان چې دی هغه په اورمړی او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او هغه ځایونه کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ژبه په هغه ځایو کې پښتو، دری، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجود دي چې په هندي ژبو کې کوربتی، ګلشایی، تیرایی، سندی، پنجابي شامل دي او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی گروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي دا هم په ځینو سیمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکې کې شامله ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي لکه ازبکي قزاقي او همدارنګ دوهم لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې ده پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولرو. پښتو چې ده درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دري ده، دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسته په ټوله هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده، بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه زمر د هیواد یو له ژبو له جملو څخه ده چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبري ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمنی ژبه هم د هیواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایت پورې ځینې خلک پر دغه ترکمنی ژبه باندې خبري کوي او هم چې نن د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سایه سره نشته ده چې ځینې خلک ورباندې خبري کوي او منځنی ژبه چې ده د پخپل د بدخشان په میجان واخی وخان کې، سرکا وخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویل سو په هغه سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یو ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربېره سیمه ایزې ژبې درېمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کیږي یا هم د درېمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي بلوسي، ازبکي، ترکمني او فارسي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسی او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن د کوونکو لپاره مې څلور سپارنه چمتو کړې دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کیږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدر مونږ غوړلې چې کوم کوس مر تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. له دې چې څو مزه کړی وو سې جا پیسې پوسی وو سې تر بل داسې پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر رم تلاقمه.